اوریدونکو د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه منې اله لرم چې روغ جوړ بهستې وخت د ګرمي 2 بجې شوي په دې غړې کې د امریکا پولیس مشرزه انتخاباتو او پر انتخاباتو چړنی لرو په پا پاکستان کې پر سیاست او قبایلی سیمو کې په عدالتي کمپلیکس هم راپورونه لرو او وروستۍ نیمای کې د کرخه پر غاړه خبرونه هم اوریدې شي خو تر هر څه مخکې له ملیح امیرزاده را د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو
السلام علیکم ته ټول اول پامکړی د خبرونو سټکو ته د امریکا د نومبر 3 مې صدارتي انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر اله روان دي وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې دویم لاکډاون نشي زملي او آسٹریا کې د نومبر 2 مې بریټ پټړاو سوارلس مشکوک کسان نیول شوې دي تفصیل د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د خپل سیال کاندید جو بایدن خلاف تر وخت مخکې د بریا دعوه کړې نوموړي پر داسې مهال د قانوني کاروایي دړکه کړې چې په مهمو ریاستونو کې لا هم د ووټونو د شمیرلو بهیر روان دی په پنسلوینیا ویسکانسن میشیګن او جورجیا کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او نتیجې یې را روانې دي په دې کې د سلګونو او زرګونو په شمیر کې هغه ووټونه هم دي چې تر انتخاباتو مخکې د ډاک په ذریعه ورکړل شو په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومانته د الیکټورل کالج 270 ووټونه پکاروي بلخوا بایدن نن د نومبر په 4 مویلي چې هغه د بریا په لور روان دي نو موړي لخپل ووټرانو نه د زغم غوښتنه کړي ځکه چې نتیجې اعلان روان دي په دغه انتخاباتو کې د لومړیو نتیجو لمخې په زینو ریاستونو کې ټرمپ او زینو کې بیا بایدن مخته دي په امریکا کې د نومبر 3 مې ولسمشيزو انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رایو کارولې دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کې وشول چې یو خوا کورونا وبا د هیواد ځپلې او بلخوا د امریکا ملت ویشل شوې ده د کورونا وبا له کبله شاوخوا 1 میلیون خلکو د نومبر له 3 مې وړاندې لا د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته په ورتک سره خپل ووټونه چولي خو د نومبر په 3 بیا هم غنو خلکو خپل رای وکارولې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نه خو یو ځل بیا سنتونه بندول شي او نه هوا دویم لاکډاون یا ټول بند عملی زغملی شي نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې حکومت یې پریکړه کړې چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه د وړو او منځنۍ درجې سنتونو لخوا د معمول نه زیاتې بجلی په استعمالولو سره د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې به 50% رعایت ورکوي دغه په خبره په دې سربېره به د راتلونکو دریو کلونو پورې هر ډول سنتونو ته په 25% کم نرخ اضافی بجلی ورکول کیږي په پاکستان کې د تیرې میاشتې له اخیری اونۍ نه د کورونا مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی د پاکستان د روغتیا چارواکو په وینا تر نن ورځې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیره تر 3.6 لک وخت ده او 6,909 کسان ترې مړه شوي دي بلخوا له دې وبا تر 3,16,000 کسان رغېدلي هم دي پاکستانیو چارواکو هغه 14 کلن عیسائی جینۍ ژغورلی چې په مبینه توګه په زوره اسلام تاړول شوی او د یو 40 کلن مسلمان سړي ته واده کړل شوی ده دا خبره د دغې جینۍ کورنۍ او چارواکو کړې ده د دغې عیسائی کورنۍ وکیل جبران ناصر د نومبر په 3 ویلي چې پولیسو جینۍ په کراچۍ کې د ښځو یوې پناهګاه ته بیولې او د نومبر تر 5 عدالت ته تر وړاندې کولو پورې به په دغه ځای کې وي د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو او عیسائی تنظیمونو د اپیلونو وروسته عدالت پولیسو ته د جینۍ د خوشي کولو او د هغه تند نیولو امر وکړ چې دغه جینۍ په مبینه توګه تختولې وه او 3 اونۍ لا درکه وه دغه تند متاثره کورنۍ ګاونډۍ وو چې ټاکل شوې د نومبر په 4 به عدالت ته وړاندې کیږي د جبران ناصر په وینا هیله مند دی چې د ماشومې د سکول سرټیفیکیټ او سرکاري ریکارډ به دا خبره ثابته کړي چې هغه نابالغه ده او ماشومه به یو وارې بیا خپل مور پلار ته وسپارل شي او د اروپایي هیواد اوستریا چارواکي وایي د غبریت په تړاو یې 14 مشکوک کسان نیولي چې چانسلر سیباستین کورس یو تیری کوونکی ترهګریز برید بللی و د نومبر په 2 ماښام مهال په سرخر ویانا کې د دې برید کې 4 کسان وژل شوي وو هغه مهال د ښار په شپږو ځایونو کې د وسلوالو له ډزو وروسته پولیسو خلکو ته د نومبر په 3 په کورونو کې دننه د پاتې کېدو ویلي و ځکه چې د مشکوکو وسلوالو د لټون عملیات جاري وو په برید کې 2 ښځې او 2 سړي وژل شوي وو او 22 نور ژوبل شوي وو پولیسو یو 40 کلن مشکوک تن وژلی چې د آسٹریا او شمالي مقدونیا خبر شهریت یې درلود دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو ورته تاسو زمک خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. خبرونه تا ملیحه امیزه دوړاندې کول. په دې غړي کې به د نور موضوعاتو تر څنګ واوري. کارپوهان وایي په امریکا کې دا وار ډیرو خلکو په ولس مشریز انتخاباتو کې برخه واخیسته. د امریکایي انتخاباتو پر سیمه د ممکنه اثراتو په اړه د پوهانو نظر اهم لرو، او په پاکستان کې د سیاسي اړیګړي په اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو، او په قبایلي سیمو کې د عدالتي کمپلیکس د منظوري ورکړل شوې ده. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په امریکا کې د 2020 کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ووټونو شمیرلو بهیر روان دی. د نومبر دریم ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رای وکارولې. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کېږي چې یو خوا کورونا وبا د هیواد ځپلې، نو بلخوا د امریکا ملت ویشل شوی. دا ځل انتخابات په دې هیواد کې په لسګونه کلونو کې یو تر ټولو زیات اغیزناک ګڼل کېږي. پړای نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
د امریکا د 2020 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نوماند ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه ډیموکرات سیال جو بایدن ترمنځ په داسې حال کې سخت سیالي روانه ده چې د ځینو ایالتونو نتیجې مخې ته راغلي دي، خو د نورو هغه شایي ورځي واخلي. بایدن نن وویل چې هغه د بریا پر لور روان دی. نوموړي د خپلو ووټرانو د زغم غوښتنه کړې ځکه نتیجې لاره روانې دي. بلخوا ولسمشر ټرمپ ډیموکراټان د ووټونو د انتخاباتو د غلا په هڅې تورن کړي او ویلي دي چې هغه بیا هم تمه لري چې په لوی اکثریت انتخابات وګټي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته پر ټویټر وکړه چې بایدن خپل ملاتړو ته وینا وکړه. په دې انتخابات کې د لومړي نتیجو له مخې په ځینو ریاستونو کې ټرمپ او په ځینو کې بیا بایدن مخته دي. د کورونا وبا له کبله شاوخوا 100 میلیونه خلکو د نومبر له درېمې وړاندې له د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته په ورتګ سره خپل ووټونه اچولي ول، خو د نومبر په درېمه بیا هم ګڼو خلکو خپلې رایې وکارولې. له وخت مخکې د رای کارولو کچه په کتو دا ځل د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پرتله د رای ورکوونکو شمیر زیات و. په 2014 کال کې هغو 55% کسانو رای کارولې وای چې د ووټ اچولو اهل ول. د فلوریدا پونتون پروفیسر مایک مکډونلډ چې د امریکا د انتخاباتو پروژه مخته وړي د مشال رادیو مرکزی څنګه ته وړاندوینه کړې و چې دا ځل به 1.6 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي چې 8% کیږي. دا کچ د 1950 وروسته تر ټولو لوړ دی. د هغه په وینا دا ځل به د انتخاباتو نتیجې هم له ځنډ سره مخامخ سي ځکه د ډاک له لارې د لیږل سو رایو شمیرل وخت نیسي. په دې هیواد کې خلک په مستقیم ډول ولسمشر نه ټاکي، بلکې د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي له لارې یې ټاکي. د هیواد د هر ایالت د نفوس او رقبې پر اساس ورته په ټاکنیز پلاوي کې رای ورکول کیږي. د بریا لپاره نوماند باید له 538 رایو څخه 200 ټاکنیزي یا الیکټورل رای واخلي. په داسې حال کې چې د نومبر پر درېمه نیټه امریکایي ولس د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاباتو لپاره رای وکارولې، په عین حال کې دوی د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم رای اچولې دي. د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی ځکه دا ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکوي چې خپل اجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. د تیر دوه کلونو پر مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ له یوې شل سوي کانګرس سره کار وکړ. د 2013 کال له منځمهال انتخاباتو راهیسې ډیموکراټانو د 415 غړو په استازو جرګه کې څرګند اکثریت خپل کړی دی، خو بلخوا بیا د امریکایي سنټ په 100 غړو کې ریپبلیکنز د 43 په مقابل کې د 350 غړو په درلودلو سره برلاسي دي. په امریکا کې د سنټ غړي د 6 کلونو لپاره انتخابیږي او د دې جرګې د 100 چوکیو لپاره هر دوه کال وروسته په نوبت سره ټاکنې کیږي. دا ځل د سنټ لپاره پر 15 چوکیو انتخابات کیږي. کچیر سنټران پر یو موضوع باندې 50-50 رای وکاروي او حالت ناڅرګند پاتې سي، نو بیا د امریکا مرستیال ولسمشر هم واک لري چې خپل رای وکاروي. د امریکا د اساسو جرګه بیا 415 غړي لري چې هر یو د 2 کلونو لپاره انتخابیږي.
مشال لډو ته وګورئ چې مشا زمي تاسو ته راپور وړاندې کوم. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د نومبر درېم ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې 4 ورځې وخت نیسي، خو دا ځل د پخوا پرتله ګڼو خلکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې ولسمشریزو انتخاباتو کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نومان دی، بلخوا د ډیموکرات ګوند له لورې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشری نومان دی. بلخوا امریکایي ولس سره د هیواد استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم ووټونه واچول. احمد شاه زمي پر دې اړه په نیویارک کې له شنون کې جنگیر خټک سره خبرې کړې او په لومړي سر کې یې له هغه پوښتنه کړې چې دا ځل انتخابات له پخوانیو هغو څومره اولی بیل وو.
یو خدا او شول چې یو داسې دور کې او شول چې کله امریکا یو د وبا دور نه تیریږي او بیا اقتصادي ستونزې بیل دي ځکه چې هغه هم دې سره تړلي، نو دا خو یو دا. او بیا دویم دا ده چې امریکای ووټرانو تربخه چې کم سوالونه دي هغه هم ډېر لوی لوی دي. کایو طرف ته صدر ټرمپ خپل یو پلان او تګلارې لري ملک ترقی د پاره او د خلکو خوشحالۍ د پاره، نو بل طرف ته جو بایدن چې کم د هغه په مقابله کې لګیا دی د ټاکنو کې ولاړ دی، هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلارې لري. نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم ته تګلارې دي او هغه مطابق خلکو خپل رایا چولې ده. او اوس دا پته به لګي چې د دې نتیجو ځکه چې نتایج خو لا اوس هم را روان دي، پته اوس چې سو شیزونه شوی دی هغه دا دي چې ګوره ریکارډ نمبر کې لکه چیرې هم امریکې کې د ټاکنو ورځ ناول یعنی پرون چې کله خلکو ووټ اچولو یا خپل رائے ورکولا هغه نه اول چیرې هم په امریکې تاریخ کې دومره لویه کچه باندې ووټونه نو راغلي چې څومره ډیزل راغلل، یعنی سل ملیونه نه زیات ووټونه دا ووټ اچولو یعنی دا الیکشن ورځ نه اول راغلي. او بیا ور سره دا چې کومه ګرم جوشي مونږ ولیدله خصوصي توګه باندې ځوانانو کې او بیا نور رنگ و نسل خلکو کې لکه تور پوستان شول، لاتینیان شول یا نور آسیایی هیوادونو خلک شول چې کم دلته کډوال دي خپل کور ژوند کوي، هغه اټول د طرفه چې کومه ګرم جوشي ولیدل شول هغه هم د کتو قابل و.
امریکا د لسیزو په تاریخ کې تر ټولو زیات خلکو دلته رایه وکاروله، آیا د دې رایه کارولو د زیاتوالي تر شا د ډاک للارې د رایه کارول یا د ووټ اچولو بهیر دی که ځین نور داسې عوامل ول چې هغوی خلک دې ته مجبور کړل چې دوی باید راووزي خپلې رایه وکاروي او د خپلې خوښې ولسمشر وټاکي؟
زما خیال دا دی چې دواړو امتزاج وو، ځکه چې کرونا د وجې نه چې کله ریاستونو مختلفو ایالتونو خلکو اسانتیا دپاره ارلی ووټنګ یا شخصي توګه باندې دا ووټ د الیکشن ورځ نه یو څو ورځې اول شخصي توګه باندې ووټ اچولو اجازه هم ورکړله او بیا د ډاک د لارې ووټ اچولو اجازه هم وه، او ډېرو ایالتونو کې خو تقریبا څومره ووټرانو هر چا ته کور ته ډاک د لاره ووټ استول شوی وو، هغوی ته دا چوئس وچ غی خپل اپ ذاتی شخصی تو غوند ووټ چول غوړی او کا ډاک د لارا نو یو خدا وچ دی د وجنه هم ډیر زیات دروند ووټ واغلو. او بیا اور سره دا چې لکما تاسو ته وي چې دو ټاکنو کې ډیر زیات کرم جوشي ولیدې شونه دواړو کاندیدانو طرفه، کا صدر ټرمپ خبرو کو او کا جو بایدن خبرو کو دواړو د طرفه په دې کې ډېر زیات مهنت هم شوې ده. ما پر هغه کې دواړو طرفه ډېر بھرپور انتخابي مهم چلولې شوې ده او ډېر زیات تقریبا هر چرته دی کوشش کړي چې ځان ورسوي او ووټران دې تکاني کی چاغي دا ټاکنو په ورځ بهر راوځي او ووټ واچي. او بیا خلک یو طبقه دا ده چې چا رائے دا ده چې صدر ټرمپ ته څلور کال نور پکار دي ولې چې هغه چې کم هیواد کم طرف ته روان کړي دا بالکل ټیک درست سمت دی او دا صحیح لار ده او په دې باندې زمونږ چې کم تونځې دي خوشنوګه باندې اقتصادي چیلنجونه چې کم دي د کرونا د وجې نه چې کم پیدا شوی دي امید وګه باندې نو هغه مخنیوي وشي. او بیا بل چې کم طبقه دا هغه د چې چاره دا ده چې هغه سره ټرمپ سره په دې خبره رضا نه دي او هغه سره مخالفت کې دي او هغه جو بایدن چې کم سوچ فکر او تګلار ده هغه سره مرګري دي نو هغه هم په دې کې ډیر زیات خپل یو ډیر زیات ضروری غړي چې هغه خپل رائے ضرور واچي.
مننه خټک صاحب، ورستی پښتنه می دا د کڅم تاسو مخکې په خبرو کې وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به څو ورځې وخت واخلي ځکه دا د پخوانیو پرتله بیل دي، خو دلته زما پښتنه دا ده چې د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول لکه موږ د استازو جرګه ورته ویلای سو بل د مشرانو جرګه یا سینټ د هغوی د پاره هم خلک خپلې رایه کاروي، د دې کنټرول هم د ولسمشر د پاره ډیر مهم دی چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي، نو د دوغو د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا استازو جرګې او د سینټ یا د مشرانو جرګې د غړو انتخاب به څومره داواری بیل وي یا داواری به څه اثر به وي؟
زما خیال دی چې دا انتهائی مهم دی، هر چا فکر صدارتی ټاکنو باندې دی او هغه باندې توجہ ډیره زیاته ده او زه لکه دې بالکل تاسو سره د خبرې باندې اتفاق کوم چې دې طرف ته چې کومه توجہ ده چې کوم پکار دغه دین پکار ورسې دین هم زیاته وي ولې چې صدر ټرمپ وګټي او که جو بایډن وګټي دواړو په صورتونو کې هغه د کانګرس مرګرتیا او ملاتړ نه بغیر چې کوم خپل ایجنډا ده هغه مخکې پر نشي وړلې نو لہذا تر اوسه پورې یعنی د ټاکنو نه اول دا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز یا استازو جرګه چې کومه ده د دې کنټرول د ډیموکراتیک پارټي په کنټرول کې او چې کوم سنا ده سنټ هغه د ریپبلیکنز په کنټرول کې وا او دا بوس قتل وړي چې هغه نتایج کم طرف ته ولې چې هغه حمله کافی نتیجې پاتې دي او هغه کې پته لګي چې څوک دا سنټ کنټرول حاصلوي خو چې هر څوک حاصلوي زما خیال دا دی چې د دې اغیز دا امریکی مستقبل کا پالیسی کاغا دا کورنۍ پالیسو په حواله وی او کا خارجه پالیسی په حواله وی دواړو باندې به د دې اغیز ډیر دروند وی لہذا دا هم ډیر زیات مهمه ټاکنه دي ډیر زیات مهمه ټاکنه دي
مشال لډیو ته وګستی دا په نیویارک کې شنون کې جانگیر خټک چې زبوغ همکار مشا زمي ور سره د امریکا په انتخاباتو خبرې کولې هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږي د نومبر په دریم امریکایانو د دې لپاره رائے واچولې چې په ډونلډ ټرمپ او جو بایدن کې یو د ځان لپاره ولسمشر وټاکي ډونلډ ټرمپ چې د امریکا موجوده ولسمشر دی د ریپبلیکن ګوند او جو بایدن د ډیموکرات ګوند غړی دی دا چې ډونلډ ټرمپ په دویم وار یا جو بایدن په لومړي ځل د امریکا ولسمشر جوړ شي نو د پاکستان افغانستان هندوستان او چین په اړه د امریکا ممکنه پالیسۍ څه کېدای شي هم پر دې موضوع مو په پاکستان کې له پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور مو برابر کړی
په لاهور کې د سیمه ایزو نړیوالو چارو په امتیاز علم وایي د ډونلډ ټرمپ په حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوي نو د پاکستان حکومت په غواړي چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي خو نوموړی وایي که جو بایدن یې اهم وګټي نو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به همداسې ښې وي ځکه چې امریکا به غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته جاری وي امتیاز علم په سه شنبه مشال ډیو ته وویل هغه ته نخ کاری چې په دغه سیمه کې به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي او واشنگټن به له هندوستان سره خپل استراتیجیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي
بایڈن یا گٹھی او ٹرمپ خو خکاری نہ چھ دلتبا حالات بدل شی زکہ چھ چین پ زد کی امریکہ ہند تا ڈیر نس دے شی امریکا بغواڑی چھ تجارت نوی ٹیکنالوجی او کاپی رائٹس پر سر پر چین خپل موجودہ فشار تا دوام ورکڑی بلکہ دا چین خلاف پد بایڈن حکومت نور ہم سخت پوزیشن خپلوی
بایڈن کی حکومت زیادہ
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوزو په خوانی لیفټیننټ جنرال ترد مسعود بیا وایي که څه هم د چین د کاروباري سرغړونو د مخنیوي لپاره به پر دې هیواد د هندوستان په مرسته د امریکا فشار جاری وي خو تمه ده چې د بایدن په حکومت کې به د واشنگټن له بیجنګ سره تجارتي اړیکې ښې شي ځکه چې جو بایدن پر دې پوه دی چې امریکا ته د خپل تجارت زیاتولو لپاره له چین سره اړیکې ښې کول ضروري دي البته تلت مسعود په سه‌شنبه مشال ډیو ته وویل که جو بایدن ولسمشر شي نو کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان ارزښت یو څه زیات شي
د پاکستان په حواله سره به زه دا وایم چې د دې سیمې په اړه د جو بایدن پوهاوی ډیر ښه دی او هغه په افغان سوله کې د پاکستان له ارزښت خبر دی لدی وجه هم د پاکستان اهمیت زیات دی چې دا یو اټمی هیواد دی او بلدا چې له مسلمان هیوادونو سره یې هم اړیکې خې دي خو د پاکستان په اړه د امریکا د موجوده حکومت په پالیسیو کې به ډیر بدلون ناراضي ځکه چې د ټرمپ په وړاندې د هند څومره اهمیت دی نو هغه د بایدن په وړاندې هم دی
چونکہ انڈیا کی اہمیت بائیڈن صاحب کے پاس اتنی ہے جتنی ٹرمپ کی ہے خوب اسے شمبال مشال اسرا پر خبروں کے دا کراچی پونتون دا جرنلزم چانگی استاد و توصیف احمد بیاویل کہ جو بائیڈن دا امریکا ولس مشر شو نو کی دیشی چی پاکستان کے دا حکومت لخوا پا ولسی ٹولنو او خبر یالانو لگی دلی بندیزونا کم شی
وزادہ فرق تو نہیں ہوتا دونوں پارٹیوں کی صدارتی
د دواړو غوندونو د سیاسي امیدوارانو په پالیسیو کې ډیر فرق نه وي، خو په تیر وختونو کې ډیموکرات غوند په پاکستان کې د ولسی ټولنو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کوششونه کړې دي. نو که بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ولسی ټولنو او خبريارانو پر لګیدلو بندیزونو د امریکا رویه سخت شي، او دا به د عمران خان حکومت لپاره کوم ښه پیغام نه وي.
یادی وی چې پاکستان وای په هیواد کې یو ولسی ټولنې او صحافت آزاد دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا په سه شنبه له مشال دیو سره په خبرو کې وویل هغه ته نخ کاری چې په امریکا کې د ولسمشر له بدلېدو سره به د دغې سیمې په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم خاص بدلون راشي.
د دې قائل یم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی په پالیسی کې ډېر فرق نه راځي، یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي، د چا خبره د 19-20 فرق په کې راځي. نور امریکا خپل یو سیټ پالیسی ده، هغه باندې چې هر پارټۍ صدر راشي په هغه به کار کوي. مثال به درته افغانستان ووایم چې اول بوش صاحب چې وو یا کلینټن وو څه حالات څنګه پالیسی وا، بیا چې بوش راغی بیا پالیسی څنګه روانه وا، بیا چې بوش وخت تیر شو اوباما راغی نو خلکو وی چې اوباما سره خو به حالات ډېر بدل شي. هیڅ بدل نه شول، مګر انکه 19-20 فرق پالیسی چلے دا.
یادو څلورونو پوهانو ویل چې که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه غواړي د روان کال د دسمبر 15 پورې ټول امریکایي پوځونه له افغانستان وباسي، خو د دوی په خبره بایدن به غواړي چې ځواکونه یې تر ډېر وخته په افغانستان کې پاتې شي، ځکه که یو خوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو بلخوا په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دوی دا هم ویل چې له ایران سره د امریکا او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو اټومي تړون چې د ډیموکرات ګوند په پخوانی حکومت کې شوی وو، نو که د دې ګوند غړې جو بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې امریکا بیا په دغه تړون کې داخله او له ایران سره یې اړیکې ښې شي. یا تړون پر 2015 کال وشو چې له مخې یې ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس پر سر شو او لویدیځوالو ورباندې لګولي بندیزونه نرم کړل، خو په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران له اټومي تړونه چې د په خبره له لومړۍ ورځې د خامیو ډک ته وځي.
مشال اډیو ته غوږ سی، تاسې دغه راپور کې واورېدله چې د امریکا د انتخاباتو پر سیمه د ممکنه اثراتو ته کارپوهان څنګه ګوري.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو، په پاکستان کې د تیرې څه مودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي. اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جوړولو وروسته د حکومت خلاف جلسې پیل کړي او وایي چې د درغلیو په بنیاد راغلي وزیر اعظم د استعفا ورکړي. بلخوا د حکومتي ګوند غړي وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن په خپلو درغلیو پر دا چولو لپاره احتجاجونه او جلسې کوي. دا چې اپوزیشن او حکومت د یو بل پر ضد سخت بیانونه ولې ورکوي او ترمنځ یې مذاکرات نه کیږي نو د هغې باید څه نتیجې مخې ته راشي، په دې اړه موږ همکار انیس اجمل له ځینو پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی چې د سیاستوالو په غږ پیلېږي.
قبول نہیں ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے.
عمران خان استعفی دو، گھر جاؤ.
عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیرې څه مودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د ناهلۍ او درغلیو تورونه لګوي او سخت بیانونه ورکوي، د سیاسي چارو پوهان وایي باید د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وشي او دواړه خواوې د جمهوریت خوندیتوب او د سیاسي بحران مخنیوي لپاره کار وکړي. په پیښور کې د مشرق ټی وی بیرو چیف محمود جان بابر د نومبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ درزونه او اختلافات ډیر زیات شوي دي او باید حکومت خپلې ذمہواری پوره کولو سره د سیاسي تناو ختمولو لپاره کار وکړي.
اوس چې څومره هم غټ قوتونه دي په پاکستان کې سیاسي او هغه خلک چې کم د چا ترمنځ سوله کولی شي، هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم دي. یو اړخ ته حکومت ته او بل طرف ته اپوزیشن دی، منځ کې ډوسو پاتې نه دي. دې وخت کې حکومت کم ته چې مخامخ تیر کې انصاف ته هغه حکومت او د اغي ملګری اغوی د غرنګ حالت دی وخت زما په خیال جوړ شي دی د اغي د رویه نه چې اپوزیشن اغي ځان ډیر لری بوتلو د دین مخکې به چې کله به په پاکستان کې چا حکومت کول نو اغي به ځان سره حکومت مخالف ډلې به هم سنا سره د پورې ځان سره بوتلی خو دی ورته صرف غلوي او دی اړو دا منی نه چې دا سیاسي قوتونه دی په پاکستان کې د دې عمر وټونه غسیا د دین لغون کم وټونه غسیا دي نو دې د وجه دی وخت په منس کې اړو څوک پاتې نه دي چې اده دې په منس کې چرته خبره وکي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو جمهوریت تحریک د اکتوبر لښپړسمه راهیسی د حکومت خلاف جلسې پیل کړې دي دوی خپل لومړنی جلسه په ګوجرانواله کې کړې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند او د اپوزیشن ګوند اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې د پی ڈی ایم جلسې ته ویلي وو چې موجوده حکومت د درغلیو په بنیاد راغلي او دوی به د حکومت خلاف په خپل دریس کې بدلون نه راولي
زمونږ د مجبور کولو حاصل وشوي چې د درغلیو په بنیاد راغلي حکومت تسلیم کړو خو موږ د دړکونه نه ویریدو او نن هم په دې دریض ولاړ یو چې دا ګډاګي حکومت نه منو
په کوټه کې د ډان ورسپانی مشر سید علی شاه وای چې باید حکومت او اپوزیشن د خبرو میز ته راوستل شي ځکه چې د جلسو احتجاجي ناستو لبچی حکومتي ادارو ته د امنیت په ګډون نور ستونزې مخې ته راتللې شي
تیر وختو کې کوم وګورو هر وخت چې دلته د حکومت خلاف یا د اسټابلیشمنت خلاف یو تحریک چلیدل دي نو دا غ سره د وی خو یا لبلی خو د اسټابلیشمنت خامخا سپورټ سره ای لیکن دا وخت پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې دی نو دا چې زورت ګورم اول ورداسي معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ په غیر دا وخت دا موومنت روان دی په کار خدای دی چې ډایالوګ وسی ځینی سینیئر چې کوم پارلیمنټریانز دی یا سیاستدانان دي هغه داسې یو تجویز ورکړي چې په کار دادی د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ یو سپیکرز کانفرنس راوبلل شي او دا یو قومي بیانیه ورکړي نو دا به د حکومت لپاره او د اپوزیشن لپاره په کار دي د ټول لپاره قابل قبول وي یعنی د اپوزیشن چې څه ګوندونه دي هغه دا خبره کوي چې د جلسو سبات به بیا د لانګ مارچ ته ځي بیا به درنې ته ځي نو اوس اسلام آباد رنګ شار کې څلو پنځه لکه کسان چې جمع سي نو زما په فکر سره دا به ډیر غټ چیلنج وي د موجوده حکومت لپاره زموږ د ادارو لپاره
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د اکتوبر په 15مه په کوټه کې جلسې ته ویلي چې موجوده حکومت جالي دی د ولس ووټ ته عزت نه ورکوي او د ولس ستونزې لپاره مغورسولې دي دغه سره پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 2مه په گلګت کې د وینا پر مهال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو ویلي وو خو وسې حکومت په خپل درغلي کوي په خبر کې خبر یال جاوید عزیز بیاوی باید په پاکستان کې سیاسي مشران جمهوری اقدارو او روایتو ته پکتو بیانونه ورکړي او د احترام یو ماحول جوړول پکار دي
تیر یو دو دریو کالونه یو کلچر جوړ شوی دی د رایول خلاف کنزل کول اغي ته بدرد ویل مختلف طریقې باندې د اغي انسل چي دی دا یو ډیر غلط کلچر په دې سیاست کې ډیولپ شوی دی یو خو ډیسکرج کول پکار دي بل لیډرز ته یو رول پلی کول پکار دي د مشرانو چې دی خپل کشران پوي کې چیرې کته د بل مشر بي عزت کې په سبب استا مشر خامخا بي عزت کېږي اسپیشلی چې کوم د حکومت پارټي دا دی ته ډېر د صبر او د برداشت رول پکار دی او بلک تاسو ګورئ دا حکومت دا جماعتونه شته دي چې اغي تر اوسه پورې سافت لانګویج استعمال کوي د یو بل ریسپیکټ کوي نو اغي لا را مخې کېدل پکار دي اغي له دا دواړه ګروپس کینول پکار دي چې د یو بل ریسپیکټ کوي او ټالرنس مظاهره کوي
بل خو د نومبر په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په گلګت کې یو غونډه تا ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه چې هغه د پیسو د پټولو لپاره معاف کړل شي خو دې بداکار کله هم ونه کړی
یو یو چاته چې کسی نه کسی طرح موجه بلیک میل کړي اور میں ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا
دا پاکستان اپوزیشن گندوں نے اتحاد لو وزیر اعظم عمران خان نا دا استعفی غختنه کوي خو وزیر اعظم بیا وای چې دا گندونه د ولس لپاره نه بلکې د خپل درغلی او پټولو لپاره راوتی دي
مشال اډیو ته وګه سید اوانی سجمل چې تاسو ته راپور وړاندې کوو په پاکستان کې د اپوزیشن لخوا په حکومت او د حکومت لخوا په اپوزیشن د تورونو د غرازه د پی ڈی ایم د جلسو پړه
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اردن خود خبر پختونخوا حکومت ویلی په قبلی ضلعو کې جوډیشل کمپلیکس یا عدالتی ودانۍ جوړول لپاره لږ تر لږه 19 ارب روپو منظوري ورکړل شوې او په هر ضلع او تحصیل کې به دا ودانۍ جوړیږي. بلخوا ځای ولسوایي دوی د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي، خو په کار ده چې بیا په عدالتونو کې د دوی مقدمې په تیزۍ سره سرته ورسول شي. په 2013 کال کې د 25 آئینی بدلون لاندې پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګډولو وروسته یادو سیمو ته عدالتي نظام غزول شوی. تفصیل له سیمې د مشر اړیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ او ډیولپمنټ محکمې لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې حکومت په 9 قبایلي ضلعو کې په هر ضلع کې ډیسټریکټ جوډیشل کمپلیکس او 25 تحصیلونو کې تحصیل جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي چارو لپاره ودانۍ جوړوي. ډیسټریکټ جوډیشل کمپلیکس به په سل کنال ځمکه او تحصیل جوډیشل کمپلیکس به په 13 کنال ځمکه باندې جوړوي او په دې دواړو منصوبو به 19 ارب روپۍ لګښت راځي. د خیبر زلی یو فعال نورنګ پردای مشال ریډیو ته وای دوی د حکومت دغه ګام ستای نه کوي، خو په کار د بیا په عدالتونو کې مقدمه د زند خکار نشي او اوریدنه توند کړل شي.
عدالتونو لپاره چې وسرا وسرا خپل بلډینګونه جوړ شي، خو د غیسرا وسرا وسرا یو دا شیدای چې لکه کما د اف سی آر یا د پورټیکل په دور کې کما جرګا به کېدلا تیزی سره، نو عدالت بلډینګ به جوړ کی په تحصیل کې به مونږ لا ولګای، خو وسرا وسرا دا پکور دي چې پیسې لیم تیز روانه شي، ځکه چې کچارو مثول نشي لکه وس کچاري دی بس ورڅا او تاریخ پکېږي. نو دا خو ډیر به انتهایی سہولات به شي، ځکه چې مونږ تیرو تحصیل کې ولته ولګیږي، خو خلکو لبه دا سنتیا په جوړ شي چې تیرونه به خلک مال ته به دا مساله کور په کور باندې کور کې به شي. نو دغه زوی د تکلیف نه به خلوشي، دا ډیره د خوشحالي خبره او باړې په تحصیل کې چې خپل بلډینګ جوړ شي په تحصیل کې عدالت ولګيږي او دغه خلکو له به سہولات شي، خو سہولات به اول جوړ شي چې ورسره پیسې په تیزی سره روانه شي. نو دا باندې ان شاء الله چې مونږ په خوشاله یو او په خوشحالي کوم او عوام له په ډیر زیات سہولات ملويږي په دا باندې.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس وس هم په زیاتره قبایلي ضلعو کې دننه عدالتي ودانۍ نشته او عدالتونه په بندوبستي ضلعو کې شروع کړل شوي او قبایلي ولس خپلو مقدمو لپاره هلته ورځي او په سفر کولو مجبور دي. د جمرود یو فعال منظور پردی وایي موجوده وخت کې د خیبر ضلع عدالت په پیښور هیتباد کې پرانستل شوی او چې خلک ورځي نو ډیر مشکل سره مخ کیږي.
د عدالت دفتر دی هغه په پیښور هیدآباد فیسون کې دی، هغه د ضلع نه بهر دی، د باړې د جم د شلمان د ملاګورو د خلکو چې کم کیسونه دي کمې مسلې دي هغه هلته ځي او ډېر مطلب دی پلیر کې ټرانسپورټ مسله وي، بیا پلیر کې شیک پوسټونه دي، نورې ډېرې مسلې دي، دوسره د خلک مخامخ دي چې هغه مطلب دا چې د خپل علاقې نه بلې ضلع له ځي، نو هغو ته ډېر زیات مشکلات وي او ډېرې ستونزې وي.
په 2013 کال کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. هلته اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ نظام ختم شوی او عدالتونه ورغځېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لډیو ته غوږستې اوس هم لجمن سره سمو وار رسیدلې د ونیزې خبرونې د کرښې پر غاړه. اردونکو په دې غړي کې په دې خبرونه کې تاسو اوري په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ځنګلاتو وهل یا کټۍ دغه موضوع راخستې ده. د خبرونې کوربه مجید بابر چې میلمانه هم ورسره دي، راځي چې دغه خبرونه په تکراری بڼه وو.
د کرخې پر غاړه،
د کرخې پر غاړه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کرخې پر غاړه خبرونه کې زه ستاسو قربا مجید بابر یم. د مشال ریډیو دا خبرونه هر اونۍ قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او د سره تړلو ولسونو هغو ستونزو ته پاملرنه کوي چې د دوی مستقبل او راتلونکي پېښه کېدای شي، د ټولنې لپاره ګټور ثابتېدای شي. د نن د خبرونې موضوع ده د ځنګلونو بچ کول او ځنګل وهنه چې زموږ په سیمو کې روانه ده، هداغي مخه څنګه نیوي شو. په دې خبرونه کې برا سره محمد بصیر صاحب چې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا لپاره د ځنګلاتو د محکمې پخوانی مشر و هغه برا سره راځي، او طارق شاه صاحب چې دا مهال په فارست انسټیټیوټ کې ریسرچ کې چې کوم د سیړنو اداره د ځنګلونو په اړه په هغه کې اسسټنټ ډایرکټر دی. دا مهال موږ سره په خبرونه کې طارق شاه صاحب راغلی دی. طارق شاه صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. عزت مشي طارق شاه صاحب زموږ نور مېلمانه به هم راځي د خبرونه په مخ وړو. اولنې پوښتنه مې دا ده، طارق شاه صاحب د یو ملک د یو هیواد د یوې ټولنې د ترقۍ لپاره د هغه هیواد د ځمکې د څومره رقبه باندې ځنګل پکار دی چې هغه د قدرتي آفتونو نه په حفاظت کې وي او د هغوی مسلې نه وي، په خاصه توګه ماحولیاتي مسلې؟
تاسو دا چې کله یو ملک ترقۍ ته ګوره یا د هغې سسټینبل فورست مینجمنت ته ګوره یا تاسو ګوره چې هره په هغې کې د زندګي چې کومه ده، چې کم لرګي پکار دی، کم خشاک پکار دی، نو هغه ملک پکار ده چې 25% رقبه چې کومه ده دا ستاسو ځنګل لاندې وي.
نو دا مهال آیا پاکستان یا په خاصه توګه خیبر پختونخوا قبایلی ضلع په دغه معیار پوره دي؟
دا چې دا چې کله پاکستان په 1947 کې آزاد شو، نو موږ ته په ورسره کې په پاکستان په سطح باندې چې کوم ځنګلات ملو شو نو هغه 4.5%، 4.5%، بنگلہ دیش پہ جنگل پہ سلسلہ کی بیا ڈیر جات لگا مطلب ہے خو الدا کے ڈیر جنگل ہے منگا چکم سیما پاکستان دا چیز کم موجود ہے پاکستان دے مزا زیادہ تر ایرڈ اور سیمی ایرڈ ایریا کے رات لل ندی جنگلات ہو دگا چکم دے دا کم ہو بیا چکلا پارٹیشن زمونگا چکل دا ون یونٹ سسٹم ختم شو اور بنگلہ دیش نہ پیدا شو بیا زمونگا دری سلور صوبے جوڑے شوے اور پس صوبو کی بیا چکم پا زنگلاتو کے دٹور نا لکا خزر صوبہ وانا غا خیبر پختونخوا وا خیبر پختونخوا کے پا ورسا کے نمتا 17% زنگلات چکم دینو دا ملو شوی ہوا دٹور لے سیمے پا حوالے سرا چھے خیبر پختونخوا کا دا فاٹا بار کو مالا کا فاٹا پدے کے لیے شامل نہ چکم اس کا موجودہ خیبر پختونخوا والا ٹھیک ہے ملتا 17% رقبہ سے زمین کم ہوا رنگ پر جنگل مانے
حصہ کے رسید لے ہوا اویا کالمخ کی جناب نو نو اس دغا برخه دغه حصہ کې مونږ زیاتواله راوستې ده کنه ځنګل وهنه روانه ده او دا مونږ نورم کم کړی.
تاسو به دا خبره او کوور نو ډېر خوشاله شئ چې کله پاکستان ځل انډیپندنت شو نو هر صوبه خپل فارست ډیپارټمنټ ډیکلیئر کړو. سبب په کوم خوا فارست ډیپارټمنټ یو پاینیر ډیپارټمنټ ته لکه دا یو داسې ډیپارټمنټ ته چې دغه تشکیل لاغه نو د خپل کار شروع کو د دې چې کوم دغه نو په دې کې ډېر غوړ پروژه چې لیدل او هغه پروژه چې کوم دی نو هغه موږ ویل شو چې دغه د ځنګل په دغه کې څه اضافه کړی دا کمی پکې نه راغلی. زه تاسو د یو څو ساينټیفیک سټډی د حواله در کوم چې دا وی دا ثابتېږي چې لکه د فارست ډیپارټمنټ د خیبر پختونخوا چې کوم ځمکه ده د دې کې اضافه راغلی دا کمی نه راغلی. یو سټډی په 2013 کې فارست کالج کړی وه، هغه ته به 8 لک سټډی وې، هغه چې کومه ده د سیټلایټ ایمیجری باندې وه. سیټلایټ ایمیجری باندې زه تاسو کوی کوم چې د سی آر ای نه تصویرونه اخستې
د خلا نه د بر د اسمان نه تصویرونه اخستې د ځمکې
د اسمان نه تصویرونه اخستې او هغه د زرو تصویرونو سره
مقابله کړی وه
او معلومات یې چې مقابله کړه چې دا معلومات د ګوچیره د خیبر پختونخوا د سیمه چې کومه ده په دې باندې ځنګل سي واشه وي دی کو کم شي وي دی. تاسو به په دې خبره زما د پختونو سیمې علاقې خلک به خوشاله شي چې موږ د 17% نه 21.2% ته رسیدلی وو. هغه ټیم
تاریخ صاحب دلته یو پختنه بیا تاسو مخکې کوم خپل خبرو کوي دا دا چې کوم سلور سلور نیم فیصدی مونږه په ویاو کالو کې تاسو وایي چې را پنځه شپېته کاله کې دا زیاتوالی راغلی دی آیا دا زمونږ د کار د وجې نه راغلی دی د نوو ونو د لګول که دا خطرو زمونږ په سیمو کې خودرو یا په خپل سر باندې ونې کېږي که دا د هغې وجې نه شوی
دی
بصیر صاحب د قبایلی د لو خیبر پختونخوا د ځنګلونو د محکمې پخوانی ډایرکټر جنرال بصیر صاحب راغلی دی بصیر صاحب ستړي مشي په خیر راغی
ډیره مهرباني
بصیر صاحب طارق شاه صاحب سره مونږ خبره کوله په فارس انسټیټیوټ کې هغه ډیر ښکلې او هغه د امید او د هیلو نه ډکې خبرې وکړي او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو د زیاتوالي خبره وکړه او په دې لړ کې چې کوم ځنګلونه زیاتیږي او په کوم طریقې سره زیاتیږي هغه خبره وکړه بصیر صاحب تاسو نه یو پوښتنه ده چې په هر ځای کې په هر سیمه کې په ترقی یافته ملکونو کې ځنګل وهنه یو جرم ګڼل کیږي چې دا یو جرم دی آیا په قبایلی ضلعو کې یا زموږ په نورو سیمو کې په خاصه توګه د شوال په ځنګلونو کې خلک غیر قانوني ونې وهي نورو ځایونو کې وهي نو دا یو جرم ولې نه ګرځي
نو په قبایلو کې موږ چې په براډ لیول باندې یا په ستر لیول باندې موږ تقسیم کوو نو دوه قسمه ځنګل دي یو خو هغه ځنګل دي چې کومه ته موږ های هیلز فارست وایو چې هغه چې مو پاینټس بوټي ډېر دي چیړدار کې چلغوزا دا په چې بلو پاین دا اگر کې دیودار دا نو دا قسم بوټي دي او یو چې کوم هغه بوټي دي دا بوټي زیاتره تر چې کوم د ما اوس وو ویلا د ډالر غه خلک چې د اماراتي مقصدونو لپاره استعمالي د بل قسم چې کوم دا هغه کې موږ د بوټي چې دی چې زیات چېړې ونه دا او بیا دینه باد چې دا کنه دا جنگلی زیتون چې کوم دا هم ډیر زیات دی پګې نو دا قسم بوټي چې کوم دی هغه استعمال د خلکو دا د چا کټ کوي او هغه چې کوم د سوزولو لپاره استعمال هي اچھا اوس اول خو موږ دا خبره باندې کلیئر سلولو موږ ته دا ښکارا سره لا چې دا جنگل چې کوم دی دا د خلکو دی به سرکار نه دی
صحیح
حکومت جنگل پکې یو مستدا دی بجو نو اخلا او تر څو وزیرستان او
بصیر صاحب آیا که د چا ذاتی ځنګل دی او یا که سرکاري ځنګل دی نو د دې په لړ کې ولستا دا آگاهي ورکول چې ونه هاغه ونه چې ماته یې هاغه ونه چې وچه یې هاغه ونه چې په هغه ټیم کې ترتیب ټکنی هاغه وهل په کار دی دا بی دریغه وهنه دا بی دریغه ځنګلونه وهل نو د دې لپاره خو آگاهي ضرورت دی کنه
آگاهي خبره خو موږ به رست کو چې موږ کله دزګي ترا شو چې دا ځنګل ته خلک نه کټ کوي کنه او دې پر د څه طریقه په کار د چې موږ دا کنټرول وکړو چې دا مطلب دا چې دا ځنګل دې نه کټ کیږي ګوره دې خبره باندې بچلو د تاسو سوال جواب بزوټم دا چې کوم خبره تاسو وکړل دا ساينټیفیک مینجمنت کې راځي چې کوم ډډ وی ډرای وی ډیزیز وی دا کدا څنګه چې وچی وی یا و باندې چې بیماری لګېدلې یا کګي وګي یا ته مطلب چې لکه لاندې نورونو تر اغلی او سترې دې نه سي دا څه قسم بونه چې کوم دی موږ کټ کولو لپاره ریکمند کوو په خپل ورکینګ پلانونو چې په خپل سرکړي ځنګلو کې یا په هغه ځنګلو کې کوم دی سرکار په کنټرول کې دي اچھا اوس دا خلک کوم حکومت دا ونه خو چې کټ کوي نو دا خو د دوه ذاتی استعمال شو دا چې سوال په ځنګلو کې پروت نه نه آلتا نو خامخابه د لرګې سوزي بل خپل ته چې دا کنه نه بجلی ستان ګیس ستان بلچ طریقې ستا اوس بده زمه پڅتې دي نو خامخابه مطلب دې ضرورت دي نو دا خو څه مسله نه ساده کدا ته ضرورت پر دوی کټ کوي نو دغه کې مطلب دا چې هیڅ مسله یا کو څنګه ته هیڅ نقصان تکلیف نه رسي
بصیر صاحب موږ سره اوسې طارق شاه صاحب یو پښتنه لورځم طارق شاه صاحب چې کوم د بصیر صاحب خبره ده چې یره په دې طریقه باندې کده خلکو ضرورتونه یو زمو پسیمو کې ګیس نشته بجلی نشته موسمونه سختي او خلک د خپل روزمره ژوند لپاره د ونو وهله خامخا کوي تاسو سوای چې آیا د ونو کرلو رفتار دا مهال زیات په خیبر پختونخوا او د غوسیمو کې او د ونو وهل زیات او د ونو کرل زیات
خبره کې په 2015 کې زمونږ ډایریکټریټ یو سټډي کړی دا او هغه کې موږ دا معلوم کړی دی چې موږ فیول وډ کنزمپشن سونه دی نو زه تاسو ته کدا فیګر وایم دا ریپورټډ فیګر دی او دې کې چې کم پر کیپټا چې کم پر کور په سټا باندې
سونا لرگی سوزی اگر موږ ایڈینٹیفائی کړو او هغه در موږ ټول پاپولیشن سره ملټی پلای کړو اربن او رورل دواړه چې اربن کې سونا ریکوایرمنٹ دی او رورل کې سونا ریکوایرمنٹ دی کوم موږ د فول ووټ کیلکولیشن وکړو نو دا دی 5.15 میلیون میٹرک ټن دا زموږ سالانه زمونږ کنزمپشن دی سوزیدو په لغه باندې بیا راځو چې په 2019-20 کې دا موږ بیا د پروجیکشن کړی دی دا موږ چې کله دا اضافي کیږي په آبادی کې سونا حساب سره ریشو سره آبادی کیږي ناغمنگا پاگے بنے حساب کتاب کرے دے نو آگے نا راغلے دے 17.41 میٹرک ٹن ملین میٹرک ٹن ملینز میٹرک ٹن لکہ دا آغا شہر ہے دا آغا فگر دی چھ دے دینا راڑو انکار کی دی نیشی کدے دینا منگا دا ہوا یو چھ لکہ دا ننی پکار نو بیاب دا پکور کے دا
سوزیدو دا پار
زندگی چکم سوزیدو دا پار بس شیطا تا نمیلائی گی نو دا دو نلوے کنٹریبیوشن چھ کم دے نو دا زمانگا زنگلاتو نا زمانگ دا جو اگریکلچر دی دا غینا دا طول پاگی بنے بیسٹ کری دی ٹھیک ہو جی نو دا یو ڈیر لوے اماؤنٹ دے بس اس سے چونکہ دونگا سینئر دے آگا تا پتہ رہا چھے دا سونا لوے فگر دے چھے دا ملین میٹرک ٹن تا وروارے خبر ہونا دے چھا ہیوج اماؤنٹ آف کوانٹیٹی پر ڈے دا سوری دا داشن کنزمپشن دے
ٹھیک ہو جی صحیح
نو تاسو وای چې لکه د سوزیدو ریشو او د لګیدو ریشو دا څنګه ده ٹھیک ہو جی نو که په دې حساب سره ځنګل کټ کیږي کنه او دا لګې دی نه ٹھیک ہو نو دا بس خرابه
لکه تاسو مطلب دا دی چې را چې سمره کټ کیږي
زمونږ د
نو دا غي د لګیدو رفتار مغه دی
ساينټیفیک خبره کوي ساينټیفیک کنه
جی
نو د دې د لګیدو ریشو چې کوم ده نو دا مینی فولډ سی واده مینی فولډ لکه مطلب ډیر زیات سی واده ٹھیک ده د دې د وجه نه تاسو د شینکې ښکاری هر ځای
بسیر سی به په ټوله لړۍ کې په خاص توګه د ځنګلونو په ترتیب او تنظیم باندې خبره کیږي چې آیا ځنګلونو په داسې ترتیب یا ونې په داسې ترتیب او داسې تنظیم او داسې ونې دی ولګول شي چې دغه سیمه دغه ماحول دغه حالاتو مطابق آیا په قبایلی د لوکي په خیبر پختونخوا کې زموږ ځنګلونو په ترتیب او په تنظیم دي
خامخا دي ګور تاسو دا وګورئ چې هلته کوم ځنګلات لګیږي کنه په دې قبایلی سیمو کې
جی
نو هلته خو سرکار ما خو ویل چې سرکار ځکه یا سرکار ځنګل نشته دي نو هلته خلک ورځي او خلکو سره اول ملاقات کوي او سره جرګه کوي او کینی او هغه یو کمیونټی چې وی هغه په دې باندې کنوینس کی چې را د تاسو ځکه شړه پرتا د دې چې استعمال نشته دا نو دا سی بو کچھ پدے بس انگل و لگو نو وہ خلق تا مطلب دے چھ دیر فیدی بھی لیکن وہ فیدہ خدای چھو گو تال تا جاب اپورچونٹیز ملاو سی اور تا دیکور سرن اس دے کار میں پیدا شی اور حکومت لگیا سی آل تا چھ کما دکھا نا پدے مندی زنگل ورتا و لگئی اور دا زنگل بے چلور کنز کالا چھ دکھا نا آگا ورتا زغوری ہم لکا وہ گو افاظت مورتا کئی نو آم پا دو خلق کو پزریو بندی کیجی لگئی نو دا پا کہتا یو اگریمنٹ لاندی کیجی اور چھ تولا کمیونٹی چھ کم مشاران وی نو آگا چھ دکھا نا ورسارا ایک ریڈ وی کہ یو قسم اگے چ وای جے زنم منم نو بیا مسئلہ جوڑ سی بیا مطلب دے چل تے کار نہ سی کے دلے کنا نو اگا خلق دا تنظیم سازی چ کوم دا د جنگلات مگمے دا ضروری کار دا ولا نہ کر دا گوی بیا نہ بس کوم ال تو ونے لگے جی نو خمخا دا سے ونا پتہ لگے چ اگے علاقے چ اگا مطلب دے چ پیداوار کوی سی یا اگا چ گروتھ کوی سی اس پر مطلب دے چ غیر مناسب دغئی نو مڑا نصرانو کہ اگا بوٹی موجود وی نو مڑا ال تا نہ بوٹی راخلو او پاګه یې لکه چې لګاو
تاریخ شاه صاحب دوی یو ډیر خبر او کده تنظیم د ترتیب او د هغه سیمو کې دونه تاسو څنګه غنی یو مفروزه وا یا یو مونږ وایو چې د خلکو په ذهن کې یو وهمو د خاص توګه د کروندګرو چې په سیمه کې زمونږ په علاقو کې کده لاچی ونی چې هغه نری ونی لاچی ونی یا سفیدار د سفیدی ونی دا ډیر وبرکاږي دا د سیمه ډیر زیات یو د ځمکې نه ډیر او د دې تر خو شابیا نور بوټی نکیږي یو کده دی بار کی کروندګرو ته وایو دویمه خبره دادا چې آیا زمونږ په سیمو کې تاسو غنئ چې ونی په خاص توګه د خلکو اقتصاد ته ود ورکول شي
دا څه ده اول بصیر صاحب چې خبر وکړه چې په 2000 لکه زمونږ د کمیونټي سره د خلکو سره معاهده وی چې شو جن نو په 2002 کې محکمه جنگلات چې کوم دی موجوده خیبر پختونخوا جنگلات او محکمه چې کوم ده نو پدې کې ریفورم سټراکچر د ریفورم زرانل
اصلاحات پکې
شو موږ هغه پولیسین اصلاحات پکې شو هغه اصلاحات په توګه کې د څه چلو شو چې زموږ په محکمه کې
د پولیسینګ چې کوم به هغه یو رول وو چې موږ به صرف د پولیس رول ادا کولو آ ختم شو او په دې کې موږ زیات تر د خلکو سره رابطې او باهمي مشاورت شروع وو. پدې نړۍ کې پدې دغه کې زمونږ په محکمه کې یو ډایرکټریټ جوړ شو هغه ته کمیونټي ډیولپمنټ ډایرکټریټ وی چې هغه خالصتاً د خلکو لپاره دی. په هغه کې مختلف کمیونټي ډیولپمنټ افسران بیا پوسټ شو پوسټینګ دغه شو او هغه کمیونټي ډیولپمنټ افسران چې کمیونټي د هر صوبې په هر ډیویژن کې ناشته په هر ضلع کې هغه افسر موجود دی. دا هغه افسر کار صرف دا دی چې هغه د خلکو سره رابطو کې چې د غوی کم بوټي پکار دی کم بوټي خوښته او کم بوټي ورته لګول غواړي. نو یو خو دا خبره شو چې کومه پارټیسیپیټ وی پروست لاړو موږ د خلکو لکه موږ خپل چې کم دغه لکه موږ چې دا موږ بلاغو نو هغه دغه خطر شو زمونږ د مکمنه اوس تاسو چې کوم ځای خبر وکړه لاچی او دغه نو خلک د متعلق شوی نو که تاسو دې دغه ته وګورئ نو چې موږ کله پلانټیشن کوو نو د خلکو زیاتره ډیماند د یوکلیپټس متعلق وي ځکه چې هغه ذره رسی او هغه ډیر زر دغه ته ورسی او دې کا یو مایشي پیدا ورکی نو خلک زیاتره خوښي اوس راځو چې تاسو وایئ چې دا ډیر وګړه کاږي نو زه میبي چې تاسو بدغه شې په دې باندې ریسرچ هم ما کړې ده او کته سوزده ویم چې کوم بوټي زیات وبرا کوي نو اپل سیب نه ده سیب په دنیا کې د ټولو نه زیات وبو سیب سټي
هیڅ
نو آی ام سیب ختم کو یا دا نختر چې کوم ده د نختر د وبو کنزمشن د یوکرپ د څه سیوا ده نو آی ام نختر د دنیا نه ختم کو دا خبره دا یو مته یو غلط دغه ده دا ډیر تاسو کوی خبره ورته کوی کوم چې اوس وخت دا خالی پرته ده تاسو باندې باندې بوټی نال کلو چې بوټی په نال کې نو هغه بوټی خو خپل سیوای ول لپاره به خامخا سن څه کنزمشن کوي د وبو کنه هغه خو بوبس کی هغه د وبو نه بغیر جنبې نه شي پاتې کېده نو هغه هغه ځکه کته لس بوټی نال کې هغه بدل لس بوټی حساب باندې وبس کی او کته 200 بوټی نال کې هغه ته هر یو بوټی نال کې او دا هر څه ځنګل جوړ کې نو هغه با هغه ځکه وبو یوټیلایز کوي استعمالوي به
صحیح صحیح
نو د دې خبرې لکه دا کو تاسو دا وګورئ نو د سپیدارو د وبو استعمال ډیر دی ته بیا دا څه دا ویلو چې کومه دا ویلو کیږي خالص توبو په غاړه باندې دا څه دغه توبو استعمال ډیر دی ته نو دا شند یو کلپ ته سم نه دا دا لکه مونږ دا وایو چې دا یو غلط ډیسیژن دی یا یو دغه نه دا خبره غلطه راځي دا چې استرالیا چې تا کومه دا دغه 75% ځنګلات چې کوم نه خالصتن په یو کلپ سم نه
نو لکه مطلب دا چې دا زمکه ته یا نورو فصلونو ته یا دا سیمه وبوته سداسې ډیر نقصان نه ورکړي
نه زه زه تاسو دې یو ساينټیفیک حواله بلم درکم په دې باندې موږ باقاعده یو ریسرچ پیپر کړی دی او هغه کې موږ دا میجرمنټ کړی دی چې یو ونه ولاړه ده نو دا غي په اګریکلچر کراپ باندې څونه امپیکټ راځي نو موږ د یوکلیپټس او د شیشمو د سیرس او د پاپلر دا سولو پیډ سپک سپیشیز د دې موږ انالیسس کړی دی
جی
او د دې انالیسس نا موږ چې کوم د شویلاندې کوم لکه اګریکلچر کراپ او ناغه زیات امپیکټ پاره منه راغلو اس کمپیر ټو د یوکلیپټس ټیشو جی د سپیدار نا ناغه دغه مین وجه دا و چې شډ لاندې اسی هم بوټی نه کیږي ست بوټی د زیږی هغه د شډ لاندې نه کیږي
د سوري لاندې نه کیږي
راشي نو هغه دغه امپیکټ پر وځي او د سوري لاندې
خبر پښتونخوا د سیډونکو په خبره زموږ د ملمنو په خبره یو خوشکسمته صوبه ده زمونږ سیمه یو خوشکسمته علاقه ده چرته چې زنګ لونه په پراخه کچباندی موجود دي موږ ته फायदा ګټي اغستې شو ما سره طارق شاه صاحب چې یو سیډون کې ده د حکومتي ادارې فارس انسټیټیوټ اسیسټنټ ډایریکټر دی هغه سره ملمه ده بصیر صاحب پخوانی ډایریکټر دی د کنزرویشن د ځنګلونو د ژغورنې را سره بصیر صاحب او حامد افریدی صاحب په ځنګلونو حواله سره ترقیاتی حواله سره د فطري تقاضو حواله سره یو ډیولاپمنت یا د پرمختګ یو کنسلټنټ دی هغه سره راځي نو حامد افریدی بم راغ ستړي مشي په خیر راغی
السلام علیکم مجید صاحب تاسو 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 ټول اوریدونکو ته
طارق شاه صاحب کدار ته وای چې زمونږ په سیمه کې چې کمی ونی دي داسې ما په دې ویب سټونو باندې وکړه چې داسې ونی دي چې هغه د هغه قیمتونه په زورګونو په لکونو دي یا داسې ګلونه دي یا داسې نباتات یا داسې سپیشیز دي آیا زمونږ په سیمو کې په ځنګلونو کې دغه قیمتي ونی دغه قیمتي میوې دغه قیمتي ګلونه دا موجود دي دا شتا کنه د دې لپاره څه کول پکار دي
داسې دا
چې زموږ په صوبه کې د ټنګیو دوه ډېر پروژه چلیږي لګیا دی. یو پروژه کمپلیټ شو هغه ته بیل انټری پروژه وی
جی
پاغه باندې چې موږ کم خپل لکه عمل اختیار کو او زموږ محکمه افسرانو پای باندې کم محنت کو ټول شو چې کم کار موږ افسر به یو کس کول او موږ د لسو کسانو کار په یو لاس باندې او په یو کس باندې کو او هغه کې الحمدلله موږ الله تعالی سر کرو کو او هغه ټارګټ چې کوم موږ اچیو کو په دغه کې چې کم د دیار ونی دی یا د نختر ونی دی یا نور داسې شیشم شو یا نور داسې قیمتي ونی بوټي چې کم په کې لکه دا آبادی په دغه کې استعمالي یونغه کې موږ ونې لري اضافه شوه ده ډیره زیاته هغه کې چې کومه لکه کلوزر جوړ کړی دا کم هاي هیل کې زموږ ځنګل وی هغه موږ بند کړی دا چرواهانو نه دغه نه نو هغه کې الحمدلله الحمدلله ډیر ښه رزلټ راغلی دي او په ونه کې پاغي په دغه کې ډیر زیاته اضافه شوه ده تاسو وګورئ چې دغه د وږي نه زموږ په ځنګلاتو باندې ډیر ښه امپیکټ راغلی دي او ډیر ښه
حمید صاحب تاسو د قبایلی دلو یې قبایلی دلو کې د زیاتو خلکو دارو مدار په کر کرونده دی دغلته کې کارخانی نشته نوکرۍ نشته روزګارونه نشته ولس آیا د ځنګلونو او د کر کرونده دی د ارزښت نه د قیمت نه د دې د اهمیت نه خبر دی
بالکل عوامو ته د دې لږ ډېر شعور سره ځکه چې دا غوې ټول جن دیوانو بوټو تاسو څنګه وګورئ د دې کرونده سره تړل شوی دی خاص طور باندې قبایلی اضلاع کې نور صدا چې دغه نشته د ریسورس دی بیا کمیونل لینډ دی چې هغه کمیونټي اون کوي دا هغه ځینو کې ونی دي خو چونکې تاسو ته پته ده آبادی ډېره زیاته شوې ده دغه وجه نه دا پر ونو په ځنګلاتو باندې د نور شینو په شان پرشر ډېر زیات شوی دی او دا شان د دې کټای هم زیاته شوې ده چې کم اړیکی روانه وي مسلې روانه وي جنگونه روانو پرابلمز تاسو پته ده لا ان اورډر سکیورټی ایشوز نو هغه وجه نه هم خلکو ټیمبر مافیا او نور خلکو باغې کې ناجایز فائده واخشته او بعض ځینې داسې کټ کړ چې هغه ډیر د وخت بوتي وو ډیر قیمتي بوتي وو او دا هغه چې کم لایبلی هودز خلکو ژوند سره تړل شي وو هغه آمدن نه
بصیر صاحب یو خبره کیږي چې زمونږ په سیمو کې د شاتو چې کوم کاروبار دی هغه اله د دنیا مقابله کولی شي بلکې اوس هم په ساوث ایشیا یا په جنوبی ایشیا کې زمونږ قبایلی دلې یا خیبر پختونخوا کې داسې فلورا ده داسې ګلونه دي په دې ځنګلونو کې په خواوشا کې چې هغه دې ته ډېره فایدناک ګټوره ده تاسو ګڼئ چې یاره زمونږ په قبایلی دلو زمونږ په دغه کې هغه عمر فلورا موجود ده چې په خاصه توګه د دې سپیشیز د شاتو چې یا نور سپیشیز دا غوی د خصمانی او دا غوی د اوسیدو د ژغورنې د پاره دغه ته موجود دي
یقینا موجود دي ګور تاسو د موږ طرف ته چې دا کنه زیات قیمتي سات چې دا یا د پلوسه ونه دي او یا د حکومت د بیرې دي او دا دواړه ونه چې کومې دي د موږ په قبایلی سیمو چې په تعداد باندې په خو په ګڼ تعداد باندې موجود دي او الته دا خلک چې کله سیزن سي د فلاورینګ دغه بوټو نو دا خپل چې کوم د بیوی د ساتو والا مچو وال هغه هغه لا کوته یو سی او الته چې دا کنه ورته مست سی الته دا کې دی او هغه نه دا سات دو چې دا کنه جوړی د خپل مچو باندې او بیا غ ډیر قیمتي خرچي دي نو د قبایلی سیمو چې د دغه کارونو چې د کوم ان ټی اف پی ورته وایو چې ټیمبر نه علاوه چې کوم الته د جنگلاتو کې موږ پیداوار دا هغه چې دا ډیر سکوپ دا ډیر زیات الته چکم دي دا څنګه پیدا کیږي دا چکم بر دیا دویا تو وال جڑی بوټیا دی او دغه څه کیسې دي
ډیر ډیر مننه بصیر صاحب طارق شاه صاحب تاسو یو جهان مننه حمید افریدی صاحب تاسو مننه اوریدونکو ونه نخدا ونه تاریخ دی ونه د خپل ابا او اجداد د نیکونو او د خپل نیاګانو یاد تاسو درکې ونه موهي ونه په خپل سیمو کې وژغوري ونه خوندي وساتي تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د کرخه په غاړه خبرونه نامه مجید بابر ته اجازه راکې ملمنو تاسو یو جهان مننه
ډیره مرونه
آباد اوسه خوشاله اوسه د خدای په امان
Thank you. مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس